نه بجې شوې احمد چې بریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړې استازې او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبان ویان صبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمی د ښځو نړیوال ورځ ته اشاره وکړي په ایکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا د هغوی د مقاومت مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې نجونې پرېږدي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته ولاړ شي. حامد کرزي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په څو کې په هڅو کې د نارینه و ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه د افغانستان په پرمختګ او ابادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ښاغلی زلنسکي دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 سنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک کې یولستنه وشل او دیش نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګدخیف په ښار کې د ډرون الوتکو د بریټ لامل درې تنه وشل شوي او و نور ټپیان دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګدخیف ښار دوه توغندي او د ډرون 115 تلويشت حمله وکړه. یو جالب خبر لرو، په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیسو وویل چې دوه سپیان له یو نه 50 کلن سړی څخه زوریخ ته نشته تیرونه غلا شوی وو. کله چې د دوه سپیو سیشتن کور ته راغی غلا یا غلو یو لیک ورته پریښی وو چې 1 میلیون سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. 1 میلیون سویسی فرانک تقریبا 1 میلیون او 1.5 لک امریکایي ډالر کیږي. د سپیو سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځشنبه پر ورځ یو دیش کلن نارویژی د زوریخ په هوایي ډګر کې د دوه سپیو د غلا په تور ونیو. د اسوسییټډ پرس اژانس د راپور له مخې له تحقیقاتو وروسته بیا په پولند کې پولیسو یو اته دیش کلن کس ونیو. تر دې وروسته هغه دوه سپیان د جمعې په ورځ پیدا شول. اوس یو غل په پولند کې بل په سویس کې په توقیف کې دی. ازادي راډیو په مسنۍ سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د لپاره د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما پر طالبانو شخ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بلور ته یو شمېر افغان ښځینه فعالانی د خپلو حقونو په خاطر په نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د خورو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په حق قروجه کې روانې ما وبو په سیمنډي او برامنډي یو ځای لزا او بل ځای لزا د دې حبوډي راتنګي ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه چې د افغان ښځو د هغه محدودیتونه لرې کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونامه دا غوښتنه نن په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ دي د دوی حقونو د تامینېدو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپلو حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړی. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لرې کړي. یونما د شنبه په ورځ د مارچ په 8مه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترزې ښځې هر ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه مترزې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه مترزو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړي روقیه سایی هم د مارچ په 8مه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ 8مه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کېږي. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو له سترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
یونما له طالبانو غوښتي دي چې پر افغان ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. یونسکو د مارچ 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړو حق د بحث او مذاکرې وړ نه دی. تفصیل په دې راپور کې:
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونه زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بالاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د 6 ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي، په داسې حال کې چې 1,216 ورځې د دې بندیز له پلي کېدو تیریږي. یو شمیر محروم زده کوونکي، ښوونکي او د زده کړو فعالان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. کوبرا او زهرا چې له زده کړو محرومې شوې نجونې دي وایي
نو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده او له طالبانو څخه هیله لرم چې د دغې ورځې په مناسبت زموږ لپاره ښوونځي پرانیزي. وقفه یم د خپل راتلونکي په اړه ځکه دغه درې نیمو کلونو کې هیڅ درک ونه لګېدو چې زموږ پر مخ به ښوونځي خلاص شي او که نه شي به خلاص، نو ډېره خفه یم.
موږ د با کیفیته او برابر زده کړې غوښتونکي یو. زده کړه زموږ حق دی او باید داسې شرایط برابر سي چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاسرسی ولري تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ګلرخ ارمال چې د نجونو د ښوونځي یوه ښوونکې ده وایي
په دې ورځ کې امارت اسلامي حکومت او جهانیان نه موږ غوښتنه داده چې زموږ مکتبونه او پوهنتونونه بېرته خلاص کړي تر څو موږ کولی وسو چې بېرته خپل درسونو ته او هیلو ته ادامه ورکړو.
فضل هادي وزین د زده کړو فعال وایي
اولنی غوښتنه دا ده چې افغانستان کې د ښځو نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې او د پوهنتون دروازې باید پرانستل شي او د افغانستان ښځې پرېښودل شي چې هغوی د خپل انساني، اسلامي او ملي حق نه په استفادې سره درس وایي، تعلیم وکړي.
که څه هم طالبان تل ټینګار کوي چې د ښځو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي، خو نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې بلکې هغوی یې له ډېرو دولتي ادارو، ټولنیزو، سیاسي، کلتوري فعالیتونو او تفریحي ځایونو څخه له تګ هم منع کړي دي. که څه هم ګڼ نړیوال سازمانونه په پرله پسې توګه له طالبانو غواړي چې د نجونو د زده کړو دروازې بېرته پرانیزي، خو تر اوسه د طالبانو دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان په وینا واورېدل چې له طالبانو یې خوشتي دي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه دې پای ته ورسوي. یونسکو دا غوښتنه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د مارچ د 8 په مناسبت د یو شمېر افغان ښځو څرګندونې لرو.
تام د ماشته ټول خزوتا د افغانستان خزوتا دی بیرون د افغانستان خزوتا ټول ته مبارک وي زما په شمول باندې. ولې بدبخت نه چې په افغانستان کې خزوتا دومره امنیت نه ورکول کیږي؟ افغانستان کې چې کومه خزه یی جلای پیدا کیږي نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم راځي. خزه یو نری جوړی وی خزه ده چې با مور ده، خزه ده یو خور ده، خزه یو میرمن ده، خزه یو لور ده. خزه ډیر امنیت لري ولی بدبخت افغانستان کې خزه خصوصا په کورنۍ کې امنیت نه ورکول کی.
سلامونه تمنا هم لورده کنه د مور ده ته میاد خزه نړیواله ورځ په مناسبت بودیم راو وایم چې دا ورځ د تل لپاره ده چې د خزه حقونو ته ډیر توجه وشي په داسې حال چې اوس موږ ټوله نه کې خزه نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یاد اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیده ده، ګوره اوسېدن کې خیبې ولسوالۍ. سبا وکړو مونږ دا نړۍ واله ورځ نه پېژنو، د ښځو ورځ نه پېژندل ته چېنې وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې وو بس چا درسونه ویلي هغه بند شوي دي نو بس خاطر نظام کې خو ورسره تا کې دا اوس دا مونږ نه پېژنو ورځې چې نړیوال ورځ کوم ورځ باندې نه نو چې وو پیژنو وضعیت خراب دی لو یار سړی خپل په تلاش کې دی خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپخین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د وروستیو وژونکو بریدونکو په غبرګون کې ویلي چې روسیې خپلې پوځي او سیاسي موخې نه دي بدلې کړې او لا هم د اوکران د زیربناو پر نقشه کولو ته دوام ورکوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. جزئیات اجمل انت پراپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې وروستي وژونکي هوایي بریدونه دا ښیي چې د مسکو د جګړې موخې لا هم هماغه سي دي او بدلې شوې نه دي. هغه د نوو بندیزونو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په 8مه په ټلګرام لیکلي دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیې خپلې موخې نه دي بدلې کړې. له دې امله د ژوند ژغورنې لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایي دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتوالی ډیر اړین دي. د ځای چارواکو په وینا د روسیې هوایي بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځې سیمې ډونیتسک یې هدف و لږ تر لږه 40 کسان وشلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې 11 مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته راغی وشول چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر سیربناوو لوی توغندیز او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر سیربناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 8مه وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل وس خپل څلورم کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2023 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو دیرشم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکي زیربناوې په نښه کړي، خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زیلنسکی له خپلو متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي څو جګړه ختمه کړي او د هوایي او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د مارچ د 8مې د شزو د نړیوال ورځې په مناسبت وړاندې نور مطالب هم لرو، خو لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې مطالب لرل، خو اوس د افغانستان د وچکالۍ په اړه یو مطلب. د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یو تازه څیړنیز راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 او 2016 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له عمله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیشندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2016 کال له اکتوبره د کال ترجون میاشتو د روان کال ترجون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. په دې اړه راپور لرو.
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي، برمه مخ په شوار روان دي او اویو به کمی دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کېدای شي دا زموږ کښ پر نیمایي ودرېږي. او
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وایي په هلمند ولایت کې د پنبې په کرکیله بوخت دی، خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډېرې سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
په خوا به مو چې مشکله کالی کرلې، نو په دغه اوبو چې دا اوس یې موږ پیلن لرو، په دې اوبو به موږ 40 جریبه کالی کرلی شولې اوس، یا پنبه اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانونه هم وسوله 10 جریبه کرلی شو. اوبه کمی دي، او که چیرې دا غره کم وچکالي وه کښت پر نیمایي ودرېږي او حاصل یې کم شي، نو حالات به ترینګلې شي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلې. اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکۍ ختم شي، خلاص شي، اوبه یې وچ شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي خاپیرۍ چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
وګم خواته نشته دی، ټول شی کویان وچ شوي دي، خراب دي کویان، دا ماشومان راته داسې جاړي، مالونه دي او دا اوبه هېڅ نشمه تللی، اوس څه وکړم؟ کور کې کښېنم که اوبه راوړم؟ کوم ځای نه لاړه شم؟ په حق روژه کې روان یم، اوبو پسې منډې او منډې، یو ځای له ځه او بل ځای له ځه، د دې اوبو ډېره تنګي ده، او چې اوبه نږدې وی خوا کې م کویان وی ښه به وی، ماشومان به م ځان سره بولې، هلته به م کار راوړلی، اوس څه وکړو؟ کوم ځای له لاړ شو؟ ټول مالونه اوبه تږي دي، د تندې نه مړه شو راته، او اوبه نشته دی، په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی، ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي، او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده، تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمون کرهنه او زمون اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو، دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او له امله یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500 1.
د مارچ اتمه څنګه د شزو نړیواله ورځ وټاکل شو؟ د ملګرو ملتو د شزو ادارې په تیرې څه باندې یوې پیړۍ کې د شزو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ له مخې د شزو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28 په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تأسیس کړه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله. خو د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله. اما ملګرو ملتو په 1955 کال کې د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځل پیل کړل. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې په شاقه کارونو بوختې او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خبالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې. متاسفانه چې زمونږ د تاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن په شاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې په دغه چې موږ مبتلا یو او لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګرې بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې دي خاوند مې مړ دی چار هلک خیر خرابات را کړل دغه کوم دا کومه چې نه نور یو بل چې حکومت را سره کوي نور مې الله شته دی نور دغه مې نشته دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخي ازادي راډیو ته وویل تیرو جنګونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي اخیستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
زمونږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې هغه زیات و او اوس ډېر زیات راکم شوي دي. کومو یتیمانانو ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې څلورو کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې پخوا یې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسانیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ اتمې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند ښه والی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
زنه چپیم د کابل خار وسیدونکې پخوا به روجه تقریبا متفاوته و د سکل سره ځکه چې پخوا اقتصادي وضعیت د خلکو خو در سور خوانونه رنگین و مطلب له هر څه ډک د وس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی. خلک ناچاره دي ستونزې لري او نشي کولای د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
د روژې رنگونه
زله کابل سره خبره کوم. اوس فل حال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی سمسال یو مړی ډوډۍ د خپل افطار روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.